د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نور یاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر له 18 سره برابره ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوروي کمیټه به نن په کار پیل وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د اسلامي دولت ډلې پر ضد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې له حاله مو خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکه پام وکړئ چې مهم خبرونه سر لیکونو ته. د ولس جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر تیرونه د برید د څېړنو په اړه وویل. د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو برید ته زمینه برابره کړې وه. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. کرملن د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان د دسمبر په لومړیو کې په ماسکاو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټه نن په کابل کې خپل لومړۍ غونډه کوي. دغه کمیټې وغړي د ولسمشر د 15 اتیا تقنیني فرمان له مخې تېره ورځ اعلان شول. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي ازادي راډیو ته وویل
این کمیتا برای این توظیف است تا افراد واجد
دا کمیتا د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته معرفي کړي. تمه د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټې راتلونکې اونۍ خپل علني رسمي غونډې پیل کړي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تېرې اونۍ د برید د څېړنو په اړه وویل. د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي وویل چې یو غړي پر کشفي او ارګانونو انتخاب وکړ چې د دې حملې په اړه وار له مخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر د لندې په 12 د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه ووژل شول او 15 تنه ټپیان شول. د دې حملې په اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د څېړنې لاندې دی بشپړې شوې. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یوه ورځنۍ لوبه کوي. د 50 اوورونو د دې دوستانه لوبو په ترڅ کې تېره لوبه افغان کرکټ لوبغاړو د 45 منډو په توپیر ګټلې وه او تر هغې مخکې هم د زیمبابوې تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو ته په 50 وکټونو ماتې ورکړې وه. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. حسین دهقان دا خبره پرون وروسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو وویل تهران پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د مزایلو پر پروګرام له لګول شو بندیزونو سرغړونه کړې ده. هغه وویل موږ اعماد توغندي یوازې دې لپاره وازمویل چې نړۍ ته وښیو چې د اسلامي جمهوریت یوازې د خپلو ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت ته به اجازه ورنه کړي چې پر دوی خپلې غوښتنې وتپي. د یو بل خبر له مخې کرملن د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د دسمبر په لومړیو کې په موسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. پر جنرال سلیمانی ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی دی. د ایران فارس خبری آژانس وایي چې سلیمانی او پوتین د سوریه، عراق، یمن او لبنان په اړه خبرې کړي دي. کله چې روسیې د ولسمشر د ولسمشر لویان د میتری پاسکوف څخه تېره ورځ پوښتنه وشوه چې پوتین او سلیمانی کله غونډه کړې وه. هغه په ځواب کې وویل چې دوی سره نه دي لیدلي. پر سلیمانی او یو شمیر نورو ایرانی چارواکو په 2001 کال کې په ملګرو ملتونو وروسته تر دې د سفر بندیز ولګاو چې تور پورې شو چې د چارواکي د ایران د اټومي یا بلاستیک توغندیو په پروګرام کې لاس لري. د دې سربیره چې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادو اټومي تړون لاسلیک کړی دی، خو پر سلیمانی لګیدلی بندیز پر خپل حال پاتې دی. د پاکستاني یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشه ځواکونو هڅې او واک راکم شي، خو په ورته وخت کې د ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده شوه. دا پریکړه د پاکستان د ځواکمن پوځ او د سند ایالت د ملکي حکومت ترمنځ یو ډول ټکر ښکاروي. په سند کې پیپلز ګوند برلاسی دی. بل لور ته صدر اعظم نواز شریف هم په کراچۍ کې د ملیشه ځواکونو د هڅو ملاتړ کوي. د سند اسمبلی د پریکړې له مخې رینجرز ملیشه ځواکونه تر دې وروسته نشي کولی چې یو څوک پرته له دې چې په ښکاره له روسي ډلو سره اړیکې ولري ونیسي. په کراچۍ کې روان میلادي کال د ملیشه ځواکونو د هڅو له امله نښتې راکمې شوې دي، خو یو شمېر کسان انتخاب کوي چې ملیشه ځواکونو له محکمې پرته خلک وژلي او د اپوزیسیون غړي په نښه کوي. د سپینې مڼې ویاند وایي د امریکا متحده ایالتونه لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې شي. د سپینې مڼې ویاند جاش ارنس تېره ورځ دا خبره وکړه. په وروستیو کې ځینو کړیو ویلي چې ښایي د بشار الاسد په اړه واشنګټن خپل دریز نرم کړي. سپینې مڼې خپل نظر یوه ورځ وروسته تر دې څرګند کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په دې اړه خبرې وکړې. انقره وایي د رالویدلې روسۍ جنګي الوتکې تاوان به ورنکړي. د الوتکې تېره میاشت ترکیې هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان تانجو بلګیچ تېره ورځ څو دقیقې وروسته تر دې د انقرې دریز روښانه کړ چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکیې وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکیه د الوتکه د نومبر په 3 هغه مهال وویشته چې د لنډ وخت په مخه له سوریې د ترکیې فضا ته داخله شوه او څو ځلې خبرداری ورکړ. د دې پیښې له امله د الوتکې له 2 څخه یو ووژل شو. روسیه ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د ترکیې فضا ته نه وه داخله شوې. تر دې پیښې وروسته موسکو پر ترکیې یو لړ بندیزونه لګولي دي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 3. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه منفي 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 3. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفي 8. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه منفي 2 ټیټه منفي 12. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 3.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدلې شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه به نن په کار پیل وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تروریزم په وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان په څیر جدي مبارزه وکړي.
هیله مو دا ده چې په منطقه کې هر هیواد لکه افغانستان غوندې جدیت وښيي، د تروریزم سره مبارزه وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. او ترکیه هم د هیواد په جنوب کې د کورد وسلوالو پر ضد هوایي حملې زیاتې کړي. د ژوند رنګونو په بله برخه کې به د پغمان د یوې اوسیدونکې نظر واورئ.
ژمی له خو لاندې کوو، البته منه کله چې ژمی شروع کېږي په هغه وخت کې اول د ژمي کې.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي د کمیټې کسان معرفي شول. د ولسمشر له یو فرمان سره سم دا کسان د بیلابیلو ادارو لخوا غوره شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوره شوي وو او روانو پارلماني انتخاباتو ته هم سر له اوسه د ځینو راپورونو له مخې اندېښنې پیدا شوي دي، خو چارواکي هیله مند دي چې د غوراوي نوې کمیټه به وړ کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د خرابي کمیټه نن خپل لومړی غونډه په کابل کې وکړي او بیا له ولسمشر اشرف غنی سره خبري پیل کړي. د خرابي د کمیټې لپاره وټنه دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری انتخاب شوی دی. دا وکسی سړډاله د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان لمخې داسې ټاکل شوې ده چې یو غړی د ستري محکمې د عالی شورا لوري معرفي شوی، بل د اداري او ملکی خدماتو د کمیسیون لوري، دریم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د څار د کمیټې لخوا او درې تن د مدني ټولنې فعالان دي. د تقنینی فرمان لمخې د مدني ټولنې په فعالانو کې یو د شزو د حقوقو فعال، یو د انتخاباتي حالو زلو فعال او یو هم د رسنیو د بنسټونو فعال په دې کمیټه کې راغونډ شوی دی. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفی د دې کمیټې د هدف پاړه ازادي راډیو ته وویل. د قانون له حکم سره سم د کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته معرفي کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي د کمیټې د کاري اصولو پاړه شاغلی عاکفی وایي. د خپل رئیس تر انتخاباتو وروسته به دا کمیټه له اصولو سره سم د 10 یا 15 ورځو په مخه موضوع اعلان کړي او له هغه وروسته به له شرایطو سره سم د مناسبو خلکو غوښتنې ترلاسه کړي او هغه غوښتنلیکونه چې دوی ترسره شي باید یو شتنه چې شرایط سم وي د انتخاباتو د کمیسیون لپاره بیل کړي. همدارس 15 نور د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته بیل کړي. د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره غوړه شوې کسان په بیا د قانون لمخې ولسمشر ته وړاندې کیږي او د قانون لمخې ولسمشر د صلاحیت لري چې د یوه بشت غوړه شوې کسانو لړلې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره وټنه چې دوی به پکې مېرمنې به غوړه کړي او 15 تنه به د شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د راپورونو لمخې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوړه وی کمیټه به تمه ده چې راتلونکي اونۍ خپل علني رسمي غونډه پیل کړي.
و امر د چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه نن په کار پیل کوي او لمړی غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د غرض د شکایتونو د کمیسیون مشرانو او د غرض نورو کمیشنرانو ویلي دي چې دوی د پخوانی ولسمشر د فرمان پر اساس د شپږو کلونو لپاره غوره شوی دي او تر هغو یې څوک نشي لري کولی چې د دوی موده نوی ختمه شوي. په دې اړه د انتخاباتو د شکایتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره غږیږو، د هغوی نظر هم اخلو. ازادي راډیو اوري،
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تروریزم په وړاندې باید د سیمې ټولو هیوادونو لکه د افغانستان په څیر جدي مبارزه وکړي. د وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره د وروستي جوړ شوي ائتلاف له جوړېدو وروسته ویلي چې ګډې جدي هڅې کولی شي د نړۍ او سیمې ثبات ټینګ کړي. یوسف خان زدران پرې راپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې لا رسمي ګډ شوی نه دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریزم سره جګړه د سیمې د هر هیواد کار دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې ائتلافه د دوی هیله دا ده چې د تروریزم د ځپلو لپاره هڅې رښتینې مبارزه وکړي لکه افغان حکومت یې چې په وړاندې پیل کړې ده.
هیله مو دا ده چې په منطقې کې هر هیواد لکه افغانستان غونې جدیت وښيي، د تروریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو، ترڅو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقې او د نړۍ ثبات سوال نه راولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو چې په کې عربي او د پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، په اسلامي نړۍ کې د توریزم د ځپلو لپاره د سه شمې پورز یو ائتلاف اعلان کړ. افغان حکومت وایي چې په همدې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره هم کتلی او افغانستان ته په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې دعوت په اړه به د هر اړخیزو معلوماتو تر غور وروسته پریکړه کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم د ځپلو لپاره په خپل هیواد کې لشته ټولو امکاناتو کار اخلي او هڅه کوي چې پراتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدلون پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې پراتلونکو ژمی کې به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر څه وشي او په دې اړه یې د نړیوالو متحدینو ژمنې حاصل کړې دي. دی وایي طبعاً موږ سږ کال په تیره بیا په تیرو څو میاشتو کې د دښمن له تحرکاتو سره مخ وو، خو د ژمي څو راتلونکي میاشتې چې لرو زموږ ډیر تمرکز به د امنیت امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی په عملیاتي پلانونو وی چې وکولای شي د وحشت اچون کوډلو هستې لمنځه یوسي. دا په داسې حال کې دا چې سږکال د پسرلي رئیس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنې ډېرې وې او د حکومت مخالفین د لومړي ځل لپاره د یو ولایت په نیول کېدو بریالي شول. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې د سراسري امنیت د ټینګښت لپاره اوږدمهاله او د سیمې د نورو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. دوی وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پاملرنه هم جذب کړې ده.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه نن په کابل کې خپله لومړۍ غونډه کوي. د دې کمیټې وغړي د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان له مخې تېره ورځ اعلان شول. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیتي کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تېرې اونۍ د برید څېړنو په اړه وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو برید ته زمینه برابره کړې وه. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. کرملین د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکمن قومندان د مشر د دسمبر په لومړیو کې په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی وو. د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشه ځواکونو هڅې او واک راکم شي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده شوه. د سپینې ماڼۍ ویان وایي د امریکا متحدو ایالتونو لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې شي. انقره وایي د رالویدلې روسي جنګي الوتکې تاوان به ورنه کړي. د الوتکې تېره میاشت ترکیه وایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وشته. ازادي راډیو اوري او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغښو.
لانګ وار ژورنال په خپل وروستي کڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي. په دې مقاله کې راغلي امریکایي پاوڅ ټینګار کوي چې دوی میاشتې وړاندې پر پراخو عملیاتو سربیره القاعده د افغانستان پر لویدیځ او شمال لویدیځ خپل توجه متمرکزه کړې ده. د مقاله په وینا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي چې القاعده سخت دریځه ډله د افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې زیات فعالیت کوي. د راپور له مخې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال پر مهال د پاکستان د پوځي عملیاتو په پایله کې د القاعده شبکې مشران او نور بهرني جنګیالي افغانستان ته ننوتلي دي. د لانګ وار ژورنال د مقالې په وینا دغه راپور له خپل مخکینی راپور سره په ټکر کې دی چې ویل یې د کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د القاعده پر کمپونو د اکتوبر میاشتې په 10 څلور ورځني عملیات پیل شول. له هغه دوی ورځې وروسته چې عملیات تر سره سول د امریکا د پوځ ویاند بریت جنرال ویلسن شوفنر وویل چې پر دوو کمپونو عملیات سوي چې یو یې شاوخوا 8 کیلومتره مکعب وو. د القاعده یو رسنیز مرکز چې شاید د الصحاب برخوي له منځه تللی او درنې وسلې چاودیدونکي مواد بمونه او نور وسایل ځینې نیول سوي او له منځه وړل سوي دي. د مقالې په وینا د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور د کندهار د عملیاتو یادونه کوي، خو په ناسمه توګه وایي چې عملیات یوازې پر یو کمپ تر سره سوي وو. ډیپلوماټ خبرونی هم په خپل وروستي ګڼه کې د افغانستان د امنیت په اړه مقاله خپره کړې او پکې د کندوز ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه راغلي دي. د مقالې لیکوال پښتنه مطرح کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه کولای سي چې د کندوز د اوسیدونکو امنیت ونیسي. د خبرونی په لیکنه کندوز د هغو ستونزو یو برجسته بیلګه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخامخ دي. د دې ډیپلوماټ په وینا کندوز په 2001 کال کې د طالبانو وروستی تمځای وو او له هغه وروسته د افغانستان له آرامو ښارونو څخه بلل کېده. خو د مقالې په وینا په تیرو څو کلونو کې کندوز د مرکزي حکومت او زورواکانو ترمنځ د کشمکش بیلګه ګرځېدلې ده. د هغه زورواکان دي چې خپل ځان د طالبانو پر ضد ملیشي بولي، خو ځایي خلک د دوی له ظلمونو سر ټکوي. د ډیپلوماټ په لیکنه د دې زورواکو کسانو لخوا پر ځایي خلکو د تهدید له کبله د خلکو په منځ کې مایوسي رامنځته شوې ده او د قومي جنجالونو پر رامنځته کولو کې لاس لري چې طالبانو له دې کاره ګټه اخیستې ده. په امریکا کې خبرېدونکي دی هیل ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه لیکلي او په هغه کې د پینټاګون د وروستي راپور چې د افغانستان د امنیت په اړه د سه‌شنبې په ورځ خپور شو په اړه لیکلي دي. د دې راپور په وینا داعش له لومړۍ مرحلې څخه خپلې پرمختیايي مرحلې ته ننوتلی چې د ځان د خوندیتوب لپاره د طالبانو سره جګړه کوي. ورځپاڼه د امریکا د استازو جرګې د رئیس پاول راین وینا ته هم اشاره کړې چې د سه‌شنبې په ورځ ویلي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د قوې کارولو په خاطر پر اجازه غور کوي او ویلي دي چې اوباما کولای سي د داعش پر ضد خپل نظامي کمپاین له اجازه پرته هم پرمخ یوسي. د ورځپاڼې په وینا د اوباما اداره وایي چې امریکا د القاعده پر خلاف د افغانستان د جګړې راهیسې اجازه لري چې په 2001 کال کې ترلاسه کړه، خو د امریکا د کانګرس غړي وایي دا یو قانوني غځونه ده. او د ورځپاڼې په وینا د امریکا کانګرس د داعش پر ضد د جګړې په نه اعلانولو سره ځان له مسؤلیت خلاصوي.
ازادي راډیو او ری د افغانستان پړنړي والو رسپانو ته په کتنه کې ډیری موضوعات یا ډیری مطالب په افغانستان او نور سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش باندې متمرکز شوی و. دا هغه موضوع ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرې بحث وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټاکل شوی ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پرې یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی چې څرنګه د اسلامي دولت ډلې د مالي سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبر.
تاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړیو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرنی وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان د نن داعش هڅې پیل کړې دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکو مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي، دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اموید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام هیروي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه وکړئ او هم نظر د ازادۍ رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ترکیز واکونو د هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد یاغیانو خلاف خپل عملیاتو ته زور ورکړی دی. دولت پلو رسنیو د هغې یو پلان تفصیلات هم خپاره کړي دي چې ویل کیږي ترکیه به د 10,000 په شاوخوا کې سرتیري په سیمه کې د امنیت د ټینګښت پر هدف ځای پر ځای کړي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
لکه چې په تیرې جولای میاشت کې د دولت او د کوردستان د کارګرانو د ګوند ترمنځ اوربند ماتسوي د ترکیه جنوب ختیځ کې چې اکثر اوسیدونکي کوردان دي د دغه ګوند د جنگیالو او دولتي قواو ترمنځ نښته پیل سوی دي. صدر اعظم احمد داود اوغلو ژمنه کړې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند ته به اجازه ورنکړي چې د سوریې او عراق څخه د جګړې د اور لمن ترکیه ته راوغځوي. هغه وویل چې د سیمې په ښارونو کې به امنیت او دولتي واک ټینګ کړي. بلخوا د ترکی اردو اعلان وکړ چې اته کسه کورد جنگیالي د سشنبه په ورځ وروسته لدی ووجل شول چې د عملیاتو په ترڅ کې په سربازانو ډزې وکړې. د عراق پولو ته نږدې د سیلو پی خارګوټي اوسیدونکو وویل چې د چهارشنبه په ورځ د دوی په ښار کې د چاودنو غږونه واورېدل سول او په پارلمان کې د ولسی دیموکراتیک ګوند استاد وویل چې امنیتي ځواکونو په کورونو یرغل پیل کړ. دا غوند د کوردانو پلوی دی او د ایکان ارمز په نامو یو غړی په ټویټر کې په خپل پیغام کې ولیکل چې په سیلوپی کې عسکرو او پولیسو د کورونو دروازې مات کړې او يرغلې پرې وکړ. هغه یو عکس هم خبر کړ چې په کې لزګونه عسکر د یو سړک تر غاړې لیدل کیږي. د سیلوپی د ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي د رويټر خبري اژانس ته وویل چې د شپې لخوا مونږ د ټوپونو ډزې واورېدلې خو مونږ نشو کولای چې بهر ولاړ سو او وګورو چې څه خبره ده. حتی له برنډې قتل هم خطرناک دي. یو بل کس د دوشنبه په ورځ د سوریې پولو ته نږدې په یوې نښته کې وژل شوی دی. بلخوا د خبر ترک ورځپاڼې وویل چې لس زره پولیس او ژاندرما ځواکونه د کوردانو د کاریګرو ګوند خلاف پراخو عملیاتو ته ګمارل سوي دي او هغه مورچې او پاټکونه چې دغه ګوند په ښاري سیمو کې ایجاد کړي لري کوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لال خان عابد له هلمند لیکي چې چیرې حکومت هلمند ولایت ته زیاته پاملرنه ونه کړي نو ډیر ژر به د جګړې لمنه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم وغځيږي. حبیب الله ملکزای بیا له هلمند لیکي له افغان حکومت څخه غوړم چې سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په وزي ائتلاف سره یو ځای شي. د غراز عزت الله وقار بیا له هلمند په بل پیغام کې لیکلی دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو د چارواکو څخه مې هیله ده چې د هلمند پوهنتون ته یوه ودانۍ جوړ کړي، ځکه چې د هلمند پوهنتون رسمي ودانۍ نه لري. خدای وکړي چې زما دغه پیغام نشر کړي. دغه پیغام مو هم درته نشر کړ. اوست د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نوم حسن بانو د کابل د پغمان د ولسوالۍ.
ستاسو د پغمان ولسوالۍ خو د معلومه ده چې نسبت نور سیمو ته یخي په یخنۍ کې لاندې کوي کنه
له جمی له هولند کو البته من کله چې جمی شروع کیږي په وخت کې اول د جمی کې
معمول دغه د لاندې لپاره کوم څارویونه ګټه اخیستل کی
له ټول څارویونه له خصوصا له پسنه کوم پس چې د جمی له خاص کساتل شوی له پسنه چې خچ چاغي خ چربي بسره چربي له اس کار اخلو
دغه وخت بیا څنګه کوي
وخت بیا هغه کوم کله چې حلال شه نو خپل خپلوان راغړو میله جوړو بیا تقریبا ته یوې هفتې ته دغره پورې کور کې میله یي بیا دا چې هغه شول چې پاتې شوي بیا هغه اخلو په هغه کې رسۍ کې اچوو مار ته یې ځوړندو د ژمي تاخره پورې بیا همدغه د وچېدو په جریان کې بیا یې رایې خلو پخوي او ته یې شوروا جوړوو.
کله چې تاسې لاندې وکړي یعنی پسه حلال کوي د پسنه کوم غوخه خوري په مغ وخت کې کنا ټوله راخلې مالګه پیاشوي وزړندوي
نه پسنه غوخه خورو پسنه اول ورځ باندې د زړو جګر د شین په خو بیا په سبا باندې نور کباب نه او د دو پیازو د شین د کباب د تکاو د شین هغه کو دا په خو ته خپل خپلوان بمې البته خپل خپلوان ملان دي ترغولو تقریبا ته یوې هفتې پورې
نو په یوه هفته کې څه خلاصي کنه
لګلګتي خورو
او دغه لم یا واز دی چې دا هغه باندې څه کوي
نه لم نه تاسو غولي جوړو بیا هغه موږ هغه کې خلاصي کنه دغه په جریان کې د میله په جریان کوم
لګین خو بیا غوړی موزي غړو
باندې غوړی ته روزي غوړی څوک نه خوري
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېدل. ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه دی افغانستان په وخت ما خام تر ووجو دوام کوي. ستر فروخ سره ترغلي مایکروفون ورته سپارم. بل خبري مجله ورانده کوي خرغلس.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام. ساعت 7